سلامونه ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته وکیاستې فرشته صحاکه ما د دې ساعت خبرونو سره د بیان د ازادي کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر اکسپانډ خبر شوی ویلي ډيري خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو لواکمنۍ دوه وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې لمبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیزو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې د افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزه تمدید کړي خو د استلو یا ریپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2020 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبريالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې کډوال شوي دي دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نو مسؤلیت په زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کمومره نږدې 13 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواخ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ ل ډېر جدي حالت سره لاسو ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریټ پړه کومه ډلې نه منلې خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړي دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سواد سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او سلور نور ټپیا شوی دي د پولیسو د هغه یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولای وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللی وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې د پراخ حضور لري ځکه د سیمې تال په خوا رهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبانو او ٹی ٹی پی دا ادا بیا رد کړی ده د اوکراین پر زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي یې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وایستل پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکي وګړو د ټپ کېدو خبر ورکړی روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نکه کړي خو وروسته لدی چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي او د اسرایلو پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي رويټرز خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوی حزب الله پر اسرایلو د یو بریډ چمتووالی نیسي د اسرایلو د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه ځان لری کړي هکاری یو خبري کانفرنس ته وویل چې لبنان که زمکنی جګړه پیلوي او کنه خو زیات یې کړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي لکه چې تیر اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیل بریدونه کوي حزب الله چې د ایران لم ملاتړ برخمنه ډله ده هم د پرون سهار هم د اسرائیل پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وبښتل یو ځل بیا هم خراغ لی تاسو ازادي رادیو ته غوږی است په دې خبري مجله کې برا سره واوري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په افغانستان کې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اقدام نه خبرې کوي.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي، د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه مو کارونه ډېر کم شوي دي، خلک مخکې غوندې نه رسي، موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
او په اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډیر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی، د جو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته خراغلي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوې بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزي زینه نور حال اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندې بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هغه ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي، غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤول ازادي راډیو ته وویل،
اطلاعات فرهنګ وزارت رسنیو مسؤلینو ته یو نوملړ ورکړی وو چې دغه دغه کسان دي د سیاسي بحثونو لپاره خپلو ګردي مسلو کې راوغواړي او له هغه پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وې، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي تر څو له هغوی سره مرکې ونکړي او په بحثونو کې ګډون ونکړي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي
د دوی لړلې یو د همو ویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خبرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل، موږ سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ
په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي هغه کې کار لري او نو پر دې چې په ساده ډول سره سیاسي خبرونه پر مخ بیسو او تر څنګ سیاسي شنون کې دلته را دوت کړو لدی سره سیاسي پروګرامونه ولرو
دوی وايي ان ډیرای وخت د خبرونو موضوعات د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخبارات او ریاست په خوخه ټاکل کیږي او په خبره دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازه پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خبرې کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسولینو او کارکونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادي باندې په نویو محدودیتونو باندې مو راپور واورید. دا تناغه ستونزې نه دي چې خبريالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. د ترڅنګ ورزو د افغانستان د بیان د ازادي کور راپور ته د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا وایي چې خبريالان چې د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته ترکیه ته تللي ل دغه هواده د شړلو لګواک سره مخامخ دي. دغه بنسټه 13 ورځ یک شنبه سپتمبر 22 د یوې اعلامیه په خبرولو سره د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو د اوسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې بیا غږ کړی چې قضیو ته یې رسیدنه وکړي. افغان خبريالان او د خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته په ستنولو به له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان له غونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبريالانو د خزو د حقوقو مدني فعالانو د ستنولو پاړه د اندېښنو په دوام د افغان خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبريالانو د وصیت پاړه اندېښنه خي. د افغانستان د ازادۍ کور د یک شمې پورز د سپتمبر 22 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي هغه افغان خبريالان چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ترکیه ته تللی اوس به برخلیک دی او افغانستان ته د شړلو لګوخ سره مخ دی. دغه بنسټ ویلی چې په ترکیه کې ډیری افغان خبريالان د لګوختونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته پر رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسیدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبريالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیه په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یو افغان خبريال ازادي رادیو ته وویل چې د کملي یا د وسیدو د سند موده 3 میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
تاسفانه دای زمینه خیلی رنج میبرم شو و روز میگم سه ماه دیگه اگه که ما
لبد مرغه په دی اړه ډیره زوریږم شپا او ورځ وایم چې کا کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړی نو دی هغو میلیونو جنو په برخلیک بخته شم چې د ګواخ سره مخامخ دی او دی هغو خبريالانو په چیر چې آن و وجل شوې زبه هم اور سره مخیم لکوربه هوا د غختنه کو چې دی ګدمهاله اوسیدنې لپاره دی موږ سره مرسته وکړي
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبريال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبریدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړې توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویرې لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې فیسبوک لپاره غږ پورته کړئ.
با صدای ما با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تایید ولو سره لویدیزو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امن هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت
شدند. موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. په همدې اړه زموږ همکاري عبدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړونده ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و مخکې میدان درلودله. کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مومنه سکرای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نوی متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دروز تشرفخانه تلانیش 3 ساله را بستر کردم بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم پس خانه آوردم.
امید به کابل کې د 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
این خرطرکی 1 سالگی وختش
زوی می مخکی چې کله یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کې بند ورته واچ ویلې چې خوارزواکۍ دی. شنشنو پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسټ سره زموږ او زوی شفخانه کې د پکتیا او زوی شفخانه کې ته ورځې تر 15 سالوېښتو پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمی کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخته دي زیاکړه کې بل ځای ته نو شمیر یې په ژمی کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کې حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوی تغذی کی بستری کی اور رخصتی کی کس ہم نے مشمان دے بستر سوی تغذی لگ وقت ہم وڑی کہ ہتا زنی مشمان تر دومیش پر ہم بستر کی کلا کلا شمیر تر 500 شپیتو پر ہم رسی
نو موڑای وای دے ہو مشمان او شمیر چے بستری گی نہ خود رختن ترازی دے ورز تراویہ اتیا کسانو لوڑ دی نو موڑای زیات وی چے پخوار زواکی دے ختم مشمان دے زیات دول عمل اقتصادی ستونزے او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي دا حملې به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او له 200 زیات نور پکې ټپیان شوی دي چې په دې ډله کې خزی ماشومان او صحی کارکونکو هم شامل دي. حزب الله تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په دې اړه زموږ همکار احمد تکل پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حمله پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویل دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونه ورسره له هغه وکړي چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوی دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلی دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري د پښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه، په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاري په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوی ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرائیلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې دا نښتې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکیچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
له خبرونو ور اخوا،
واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه د سپتمبر 22مه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د لګول شوی محدودیتونو په اړه په خبر شوی راپور کې ویلي چې په کابل کې دولتي کارکونکو د ګیرو پریښودو ته اړستل شوی دی.
مرافتم د سلمانی ک مې خواسته
ز سلمانی ته لړم پختل می چې کی د مېسته کوم سلمان ما کې جوړ نه کړ ما ته پختنه وکړه چې ولی ویل چې امر بالمعروف رازی دکان بندوي جریمه کوي او زندانی به مهم تاسو څنګه پروسه وکړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پراپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
سر په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیر اسلام کول او د ویښتو په باره کې مخکې نه مو کارونه ډیر کم شوي دي حق مخکې باندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوې دي. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پریښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي. ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستي چې وایي پخوا یې د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 21مه د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږولو او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 21مه ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور ادلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولای دی. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هرڅه د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا معنی چې یوازې یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول یا مطلق باندې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو له لارې او د غشان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی داسې دونه ډیر لکه وسه خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی د جو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کی نو دا د لپاره ډیر تاوان دی. اوس موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثر نسلونه یې اوس نسته درېدلی دي. نه
د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وای ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وئ. زموږ د راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په سټوډیو کې راسره زموږ همکار جاوید فیضی دی. وړاندې خپرونه به هغې ته تسلیم کړو. ښه راغلی فیضی صاحب، ښه خپرونه درته غواړم.
بسیار تشکر فرشته جان، سلامت باشین. شنوندای عزیز سلام بر شما. به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی